یا به عنوان راه بدیل در شرایط فعلی استفاده شد تا جان از یار ما بتونیم نجات بدیم.
سپاس از شما و سایر مهمانان ما که در این برنامه شرکت کردند. برنامه رنگ‌های زندگی رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. وقت خوش، خدا نگهدار، با بقیه برنامه‌های ما باشین.
سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم. په لې په خبرونه کو د بغلان ولایت د مرکز په لخمري په جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې د درنی مرګ شو بلې خبرونه رسیدلې دي. د بغلان د امنی قومندانۍ په وینا باندې په دغه انتحاری حمله کې نن 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان دي. همدارنګ ځینې نور سرچینو چې د نوم خود له په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعګانو په امام زمان جماعت کې شوی او لسګونو کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د خالد په نوم یو عیني شهید ازادي راډیو ته وویل چاودنه پاتکی خانه کې د نوښه تلفات خورا زیات دي. حمله انتحاری و یو شمیر ټپیان انتقال شوی دي او نور ټپیان له هم راباسي. د طالبان د حکومت مرستيال ویاند بلال کریمی فرانس پریس خبري ایجنسی چاودنه تایید کړي ده. خو د تلفاتو د شمیر په اړه باندې هغه وخت ورته بلال کریمی څنګه ویلي د دې چاودنې مسولیت روس کمیټلې نه دی منلې، خو په نور ولایتونو کې پر شیعګانو د پوخانې دي د ورته حمله مسؤلیت دای شخص دی و. یو وی زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجه و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب پات کیلومتر کې د ځمکې په 10 کیلومتر ژوره تل کې و. دا پر روانه اونۍ کې په افغانستان کې دریمه زلزله ده. د شنبه په ورځ یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لیدیز ولړزوه. په دې سیمه کې د چهارشنبه په ورځ بیا د همدې کې سخت زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونونه وشول. په پلازمینه کابل کې نن د عیدګاه جومات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شوي وو او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو ننګه کوله. په غو دستورونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبرې اژانس سپاره کړي وو، اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر د راپور له مخې مظاهره چیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه ملاتړ کړی دی. په نهال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لسګونه معترضان د جلال آباد ښار د اکملاتي 20 په څلولارې کې راټول شوي وو او د فلسطینانو په ملاتړ یې خپل غږ اوچت کړی و. بیا ایران او همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په زرګونو کسان راوتلي وو چې د فلسطینیانو په پلوي یې مظاهرې وکړي. بیا په ایران کې د شوټډ پریس د خبريال د راپور پر بنسټ باندې په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه د ایرانیانو سره و او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه لیکدول په پلازمینه تهران کې د کسانو لاریون کړی و. په نورو خارونو کې هم ورته مظاهره وشوه چې په ترڅ کې معترضان د امریکا او اسرائیلو بیرغونو ته هم ور واچوه. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون له جګپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسېده. اوستن دویم امریکای چارواکی دی چې په تیرو دوو ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر کړی و. بل خوا په داسې حال کې چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیلي پاوز د سمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده. اسرائیلو نن له غزې څخه د 200,000 ملکي وګړو د ایستلو امر کړی دی. دا امر وروسته له هغه کېږي چې ملتونو او فلسطیني حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د تړانګې له شمال څخه د ټولو 100,000 خلکو د وتلو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیلو فرمان چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په مورس صدر شوی دی، د غزې ټولو اوسیدونکو ته د دې تړانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته تدلو سپارښتنه کوي. په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړ شوو تونلونو کې پټیږي. د دا پیل موضوع تر از او پیل پدی که او چنان په بغلان ولایت کې په مرکز کې البته انتحاری حمله د شیګانو په یو جماعت کې د نه نشي و د شی تردید ما د دغه زلزل د دغه چاودنې او د دغه انتحاری حمله جزئیات څه دي ل اکرام الله اکرام نه یو
د شمالي ولایت بغلان په پولي خمري خار کې د شیګانو پر یو جماعت د طالبان حکومت د سیمایزو سرچینو په حواله انتحاری حمله چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني وایي چې دا پیښه د بغلان ولایت د پولي خمري خار د سیلو په لومړی سرک کې د امام زمان جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی. د قمانداني په یو اعلامیه کې چې یو کافي ازادي رادیو ته هم را لېږلی ویلي چې د انتحاری حمله 15 شیل منسکون کې وژل او 15 نور یې ټپیان کړی دي. خو د پولي خمري پر وختون کې وی سرچینه چې د امنیتي دلایلو لامل یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې لزایا روختون ته دیرش جسدونه ورول شوي. یو شمیر نورو رسنیو په دې پیښه کې د نږدې 50 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي. عیني شاهدانو هم په پیښه کې د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کړي. د خالد پنوم د پیښې یو عیني شاهد وویل
شاودنه په تکیه خانه کې دنه نو شو تلفات خورا زیات یمله انتحاری و. یو شمیر ټپیان انتقال شوی دي او نو ټپیان لا هم را پاس.
د دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني وایي د پیخي پاړه نوري سيډني هم روانې دي. د دې چاودنې مسولیت تر اوسه کومي وسلواله ډلې نه دی منلې. خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیوه غړو د غنو خنړیو بریدونو مسولیت دایش خراسان څنګه منلې هغه چې طالبانو پاړه په وار وار وړاندې د عملیاتو د ځپلو خبره کړي. خو د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ غنو هیوادونو په افغانستان کې د موجودیت پاړه اندېښنه خوده او دای د نړۍ د امنیت لپاره ګواخ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل د دایش وسلوالو په ګډون په افغانستان کې شل ترهګری ډلې فعال دي. هغه دا هم ویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د دایش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل طالبانو ویلي وو په بغلان کې د شیګانو پر یو جماعت په نننۍ انتحاري حمله کې وتنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په سیمه کې آزاد خبریال نظام الدین سپاون بیا وایي که څه هم د جماعت امنیتي تدابیر ډېر قوي وو او له تلاشۍ پرته هیڅ چاته د داخلېدو اجازه نه ورکول کېږي، خو بیا هم انتحاري کوونکي د جماعت دننه یې ځان رسولی. لاغه مې په پیل کې د دغې انتحاري حملې د سترګو لیدلی حال پوښتلی دی.
دا پیښه نن غرمه یولیم بجې شاوخوا کې د امام زمان پلخمري د امام زمان په جماعت کې رابلته شوه چې خلکو موږ د جماعت نه تقریبا 100 متره لرې وو او ډېر زوروره چاودنه وه. په دې کې چې موږ ورغلو سیمې ته او نور ګاونډ همسایګان هم چې ورغلو جماعت ننوتلو او حتی د زخمیانو په انتقال کې هم همکاري وشوله. حتی ګاونډو خپل موټر راوستل شخصي ټپیانې روغتون ته پکې لېږدول او دقیقه شمېره د تلفاتو معلومه نه ده، خو شاوخوا په جومات کې لسګونه ټپیان پراته وو. چا حالت ښه و، د چا حالت خراب و، یو شمېر نور هم تقریبا لسو شاوخوا کسان نور هم پراته وو چې هغه پته نه لګېده چې دا وژل شوي دي یا زخمیان دي، خو هغه روغتون ته ولېږدول شول. خو هغه کسان چې په جومات کې وو او د روغ وتلي وو له دې پیښې نه هغوی رسنیو ته ویلې په تېرې ورځ موږ ته ویلي وو چې دا انتحاري حمله وای.
دا حمله هم د زارګانو په جماعت شوی ولدین مړان دي. تاسو په سیمه کې داسې مشکوک څه کتلی وو تاسو خمال ته وسیږي چې داسې یو انتحاري حمله ته لار برابر کړی؟
دا د جماعت څخه د سوریا جماعت تر څنګ دی، زما تر لاس نه تفاوت لري او دا جماعت ډیر قوي امنیتي کسان لري. تلاشي هم که یار سګارس کار آر وګړي چې نو جماعت ته هغه تلاشي ورکي یو ځای سخت وکړي. دا د تاسو کول را پدې خو د دې سکیورټي یا امنیتي هغه ډیر ښه دی. خپله د خپل دې خپل کسان هغه د دولت له خاص جواز لري تلاشي کوي. خلک به تلاشي څوک هم نه دي د منځ په وخت کې.
که دغه موضوع لږ واضح کړي چې ما هدف ونه خسته د څه ډول و، ځکه چې جماعت خو خلک په دې ډول باندې ځي ته تلاشي نه وي، ولې دې جماعت کې خلک تلاشي کېدل؟
خدا د پخوانه داسې دی او خاص غاغه لري تدابیر امنیتي لري د دوی بس فکر کوي چې البته ځینې تهدیدات وو. پخوا به هم چې شیعهګانو باندې څه بریدونه شوي وو جمهوریت په وخت کې، دوی هماغه وخت نه هم ویره درلودله او دوی دا تدابیر ورځ په ورځ کلکول.
په سیمه کې زیات خبریال نظام الدین سباون وو چې موږ سره یې د سترګو لیدلې حال شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر د 11مه د فتونو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ وه. د راپور درته په تفصیل سره لرو، خو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 11مه د آفتونو یا د طبیعي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له یوې سترې طبیعي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 400 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي، چې دا شمېرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې تر 1000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي:
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر، یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهیږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسیدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دای او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه، کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامي میزو توري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8 نیټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډیرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی، ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې او بزګرانو شولې خرابې کې سبزیجاتو ټول خراب وو. وس ډېر خو شو خلک ځین نه ورسېدل، خو څه چا کومک ونه کوم. نو وس ته وی چې د غیر کنو ما ته ولیکل چې ډېر وخت ول پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړ.
په داسې حال کې چې د چاپیریال یو شمیر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زمکپوه خلیل احمد نادم ازادۍ راډیو ته وویل: دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی، باید تدابیر ونیول شي.
اودم زلزله نه میتونه پیش بینی کنم، ما میتونیم که
که چه هم د زلزله وړاندوینه نشي کېدای، خو نه کې په ګوته کېدای شي. څو حکومت خبر وي چې عامه تاسیسات په زیانمنونکو سیمو کې جوړ نه کړي او یا د برېښنا بند عوامه ودانۍ تر څار لاندې ونیسي.
پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چه اړوند چارواکي دي د چړنیزو مرکزونو په جوړولو سره د ځمکې لاندې اوبه مطالعه کړي، ځکه د په وینا د ځمکې لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د ځمکې پر سطحې اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوري نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ لامل کیږي او بشري کړنې لکه د ګلخانهیي ګازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي، اوس په افغانستان کې وچکالۍ ډېره زر راځي، یعنې په هرو 15 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالۍ او غیر اقلیمي بارانونو سره مخ کیږي.
د افغانستان 80% خلک په کرنه بوخت دي چې د افغانستان د ملي اقتصاد لویه برخه جوړوي، چې په اوبو هم تکیه لري. که کاریز وچ شي، د اوبو سرچینې کمې شي او د ورښتونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دوشنبې په ورځ پر خپل اکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه وزارت چارواکو د اسد په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې UNDRR په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې، تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوي، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي پیښو د کمولو په موخه ونومول شوه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسی ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازی سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه خایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د ویښې زنجیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ د غرمان درلودې چې موږ دغه تاریخي اثر ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واوري چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپل کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې ناروېجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناري کوي. دا په دې معنا چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا ورسته د لوی وداسې ځای د ناروې لوی تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کوم راوتلې شي او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی اثر داسې دی چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکو په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي او اوس هم د خوشي احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، ده په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ د په نړۍ کې ځانته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د مشهور ناول مالی خولیا نومیشي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومیشي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېشي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ششی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر څه راسرخي. دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخیشي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، د ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې و بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسی ستانکزي ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزي څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سږ کال د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نور نړۍ کې د شاغلي فوسي آثار ته خلک په تسترګ ګوري.
یون اولاف فوسي په خپل څلوه کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخې کتابونه ولیکل. دای په ناروی کې په عام ناروژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروژان پیژني خو لوستونکي په دې ډیر نه دي چې د په نینورش باندې لیکنه کړې دي. ټول لیکنې په نینورش دي. نینورش د ناروی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نینورش لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورش کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته یوه بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دای ډېر نه دلوسته سوی ممکن په ناروی کې عام ناروژیان نه لولي، دغه ته چې نینورش باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوسته که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوسته ده. دا علت دا ده چې دای په نینورش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر زبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده. یعنی د ته خاص د مینیمالیزم، د فوسي مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، روک غږیږي او سپین غږیږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي، یعنی ډېر پیچلې زبه نه لري. او بل دا چې مونولوګ پکې ډیر کاروي. مونولوګ یعنی د څه په دسته چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټر نه، چې دا هم د یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونو. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهور سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز یې اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دای په خپله وایي چې په او کلانی کې چې کله موټر یو ټکر د کړی نو خپل مور پلار سره یار څوسي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دای په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دای په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېر اروپایي، تقریبا په ټول اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناول مې چاپ شوی، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه پخوانی نارویژی ډرامه لیکون کیده چې ډیر مشهور سو. دای اوسنی یعنی دم دیغه پاندازا یا ترغه زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوی دي.
ل ډاکټر عیسی ستانګزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال لا آثار او د هغه د کتابونو لا اثر خبر کړ.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
انزورګر شاعر اومان نیاسی وی چې کله ناکله خلک ورته وای چې د پدی یا هغه شعر سر نه اخلاص شوی کره کتون کې په دې باور دي چې عالی هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشحالي وي، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د ششعر په اړه شخېدلی یم. له نږدې دېرش کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر اووه مجموعې چاپ شوي دي. له دوی به لومړی دا واورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ به ډېر څه نوي سوي، ډېرې نوې خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوې سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت یې ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له ننداري خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کړي، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې او بوتایی دی یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره، زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپل هم له دې خوند اخلم. او هدف می ممدای، مقصد می ممدای چې کوسمه کولای یو څه د چاستر غوته و دروم.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوې پښتو شعر کې ډیر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. او مان سپ تاسو ډیر شاعری کوي، د مسلې ته په خپل شعرونو کې توجه کوي؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید دي او ضروری ده، خو دا باید معلوم شي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاثیر په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره اکثر ملي دلي دي دوی یو صندوقچه ور سره یو ویلون غګي بیار څوک باندې ګاډي کې چناستي او درچا چې ماته پیسې یې په جیب کې هغه ور کوي یو بل کس ممکن مالی دلي دي ډیر وخت کار ته ځي باندې ګاډي کې نو سفر کوي او چې ګرځي دا سړی خپل مقصد دی زما معمولا خپل شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسمه کولی هغه خایستونه چې دی چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجو کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم نورې خبرې چې یې هغه دوامي یعنی که ممکن داسې یي چې زه د یو مقصد لپاره د یو هدف لپاره د یو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډېره هده پورې مې په یبه خو ډیر بخکار نه یي د همدغه تصویرونو په منځ کې به یي زه له دې سره علاقه لرم نو دغه واید تاثر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سمه نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعر وي چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم او که داسې نه یي نو صرف تصویرونه یې لدی هم دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډېره هده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه یي ډېر ښکاره نه یي
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپل تجربه ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې د خوند په لحاظ باندې د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده او دا یوه ستونزه ستا ده او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده
زموږ په شعر کې یو منصب که تکرار هم زیات دی
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر دې لمخې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار شي موضوعات ډېر زیات تکرار شي بیا بېخوندي رامنځته کیږي
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي
د شعر د نوې کولو لپاره د مزامینو د ډېرو ډېرو لپاره د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپل به مشاهده کوي خپل به یو څه ګوري حواس په دې فعال وي دا مهمه ده ځینې نورې لارې چې ما په خپل تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې دا خبره وکړه او زه په خپل لمدې تجربې نه استفاده کوم یو خدای دې فعلونه بدل لا بدل کړي له دې سره شعر نوی کیږي البته دقت په ورته کوي چې هغه منطق په ځای یعنی ډېر به منطقي پکې ونسي منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای مثلا اوزه او په څښم دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته یو بل موجود ته یو بل څه ته چې فکر کوو مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي نو که مو ووایو چې شمال والوت باد رالوتی دا یو څور سره ونری کی خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو. یعنی دغه نور فیلونه د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای شو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کی هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لایو شینه راخسته بل شي ته ور کړای هغه لاغه سره شعر نوی کیږي. بل خبره چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پورې د دې شو په مقابل کې اساس اوسي چې کوم خبره چې نور شاعرانو کړی دی او بیخي ډیر سوي دي. پرال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډیر سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دی نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلې یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې دا غالۍ وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپل هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې کدا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلانې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعاً دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کی.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنه کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارزوي.
په یوه لهجه مو لاره لای او د ټولو په صلاح وای او ټول دا منلی وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلاً خدا سید چې څوک وای شار څوک وای خار نو فکر کوم چې کله چې یو کار وسی چې تر هغو پورې چې عمومي ودال لار رامنځته کی کله چې وسی چې یو لغت کا په پراخه ساحه کې عامي او یو ډول ویل کیږي تلفظي په بل ځای کې بل ډولی دغه د پراخ ساحه والا لغت دی دا د کم ساحه والا خلک ور خپل کې او هغه سې د تلفظ کې په دې سره به تر یوې اندازې پورې دا مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه درته ښکاري؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزري دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې. خو دلته یو باریکست ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته ای ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر بنه. ما په خیال دا باید دا شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاری یې دا پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا کډیر خکارای دا داسی لکه عدالته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي په الله ساکسونه ور سره اخلي. نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې هغه به داسی کېږي لکه دا غوړي او اکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغسې یو نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ، د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید راسي، نه داسې چې نه خبرې وشي. نه خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي، هغه به شعر نه وي، بیا به بل شی.
له استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه. دا شعر پاره چې دوی کومې خبرې وکړي، دا به د دوی په یو شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
لوند غږی تروان او بو هم تړلی وو، لوان کې ته پنګړیو تر اخم تړلی وو. لخپلو اندامونو غلی وو ته اوسی صحرا کې د شوخ منډی رام تړلی وو. د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس، د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس، ټاله په کمان کې دروستم تړلی وو. د زړه د سرخانه په سر یې خی ولالم، کوورې په سکروټه د چلم تړلی وو. رسد و د انګورو لارې ډکه وه ولاړه، ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی وو.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوې پیښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لبی داسې هنرمند سره شغیدلیم چې پوتار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي عبیدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي عبیدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د سونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصيل سما ده همکار په دې راپور کې.
د پنځم به فورز نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي عبیدو د ترمیم چاري پیل سپه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي عبیداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه عبیداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول سي.
پام کې دروشه د څلورو عبیدو موږ دغه د رغونی ابتدا وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبده ده، د احمد شاه بابا ګمبده ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شې د خارجي موسساتو خاص دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادي څخه د خاطر معلومه سي او هغه چار طرف سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په اند کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زمو شرط مشکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي عبیداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ دغه تاریخي عبیدات یا تاریخي آثار ورغول سي یا وساتل سي. له خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي عبیدات ښه وساتي او دغه تاریخي آثار په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د یو هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنی هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمدشاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمدشاه بابا کور، د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیزی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنری تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی په واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کې ناستلو د هنر مې مخکې مزده ولو، خو ډېر تر سات ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکي وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې ناستو یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د نمانی کوټه تدریس ته باید لاړ نه شو، نور په یوه ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کې او تاسې لاړ شو. نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شیبه وه. شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمندې ډېرې. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي، د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راایسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي، د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د غمزه پلی، د موږ د ښځو ناهیلي، د موږ د ښځو د حق تلفي، دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه، د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې یو څه شته دي، خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د موږ محرومیت، د موږ ستونزې، د موږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت راسره کامه د باندې بوخته وه، بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ولکه د اخرو کې چې دي هغه
شریف جان فیضی، تاسو چې دا تابلوګانې جوړوي له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه رقم ټوکر چې وي، خو دا ډېر مې نه خلک داسې هغه وي پن ټوکر وي. یو ستند چې د پدوزی ستنې په نامه یادیږي، یعنی پد په دې معنی چې د قالینې پد غونډې د کندل کی. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دال دی چې د شاله خانه کندل کیږي، مخې ته یې ښایست او کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل هم دغه ستند او ټوکر ته، یو دا عام تار د بازار کې لري، موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړو.
دغه پدوزی ته تاسو اشاره وکړه، د پدوزی په عادتن په خو داسې جوړېدل سي داسې یو کمان به وو، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کاوه، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
بیخي همداسې وو، فقط اوس یې زه کمان د ټوپ هغه جوړوم را چوکاټې کله کوم، بیا ورسته د شاله انځور د شاله خوانه په کوم انځورم داسې نه کوم چې هغه تر رسامي کوم، دا د خپل ذهن دی. او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېر یو خبرې ته ډېر خپه شم، هغه انځور د نورو د نظر زه خو نشم لای نور وای چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خپه او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم،
درامه ما را میگی شایم طولوی چه دیر خسته شدی.
نو دان زورونه واردی او کنه سایزی چون برده؟
غاٹ دی غاٹ واڑ مختلف تھی اور بعض یو لست نہیں دیر گاٹ تھی چلا تعلیم زما حق دے جنگ بدرنگ دے افغانستان یا دے امپراتوری حدیرہ دادی یو لست نہیں گاٹ تھی نور مختلف سائزوں نظر پکو سے چیزیں انتخاب ہوں مگر سائز میں مغت کم اس میں مثلا دا یو جلائی دا مکتب تھا یو کتاب لڑا دا دا کتاب تقلب لوی دلای دی او دی شوړ ولی دا جوړی مکتب جلای دا باکس شوړ ولی دی اوس نه په دې باندې کار کوم یعنی دا ډیره غټه نه نظر زهن ته چې څومره انزور دی او ممره اندازه
شریف جان فیزی تاسو مخکې دا خبره وکړه چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي چې وارلمخه رسامي و نه کوي نو دا توازن د رسم څنګه ساتي سخت نه وي
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده کله چې ما به د ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو بیا به مې وکړه د توازن بیر څخه خراب شو اوس داسې کوم چې په اول پروتوکول ګنډم د کارګاه په واسطه یې ګنډم لوی کارګاګانې دي په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شو وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم
له هنرمندې آغلی فیضی څخه مننه د میدان وردک ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته دوی شاوخوا یو نیم زر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړی دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردک ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولای شي ځینې سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډیر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو پارسي او انګلیسي دي محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسول دی نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي
له کتاب سره مینه نه درلودل و د اضافي معلوماتو نشتون و د تعلیم د سطحې ټیټوالی و همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي د ولسی وګړو تر څنګ د یاد لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده دوی وایي هر ورځ د خوش کتابونه په کې لولي نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو د ناآشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهور ادبي څیرو سره آشنا کړي یو او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي د کتاب او د ادب لمینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12م ټولګي زده کوونکی دی دای هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي خو د ولسی خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي
یاد کتابتون څخه تقریبا دوه کاله کېږي چې استفاده کوو په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي
که یوې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشټوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.